کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو فريده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله هم خبرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره اونۍ 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوې ده چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد آل یاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې دوی په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټورونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړنی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پیل وکړ. دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ چې پخوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي، د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره به زه دا ځل هم ونشم کولی چې ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جوکوویچ یو وشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټنس باز رایفل نادول څخه کم لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، اروزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
بیا له دې سره جوخت په نورستان کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
مالونه مړی دي، د ځمکې پلونه، د نمغانی انسانانو ځانته اته کسان دي منډلو لوځوالي کې اوبه وړي دي.
بل خو بیا په لوګر کې سیلاب ځپلي مرستو ته انتظار دي.
په خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري. نغدي
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
that a ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند بوشي او دراتونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکي برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نن او سبا په اکثر شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلابونه جاری شي. تیر یو میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمهیزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مخبزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
بیا بل خوا په یو تازه راپور کې نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولید کوونکي ژرندې او نور ټولګټې تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانۍ رامنځته کړې دي.
منډول ولسوالۍ منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګه درې ژرندې او دوه کورونه، سرکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو د هغې جنازه خوش او نن یو گاډی اوخته او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلک الحمدلله روغ راوتلي ترینه. د واو ولسوالۍ کې همدارنګه زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو، ټولې زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي بیا وایي سیلابونو یې اته تنه وړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل
مالونه مړي دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ځان ته اته کسان دي. منډول ولسوالۍ کې اوبه وړي دي، د څلور مړي ویستلي دي، یو سیم کې پیلان هم بنده څوک ویستلی نه شي او درې مړي ورک دي. شام درام ټول سیلاب وړی ده، کورګل، کلم دره، شوک، کوراج، باندور.
همداراز د کونړ په لوی او کوچني سیند کې اوبه زیاتې شوې او په یو شمېر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ، نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
کوچانو بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سیند راغلی دی او ډېر کورونه تخریب کړل. ماشومان مونږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او مونږ د لوړو مقاماتو
د یادونې وړ ده چې په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبله اړولې ده او په سلګونو کورونه، په زرګونه جریب ځمکې او باغونه له منځه وړي دي.
په نورستان کې ولسونه او چارواکو ویل چې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. وړاندې به په خبرونه کې د هم واورئ چې د دې اونۍ سیلاب ځپلي سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
اوس به هم د افغان کډوالو پر ستونزو تم شو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمشنرۍ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکتر لګ نه افغانان د اگست له 19 راهیسی د افغانستان پولیس شړل شوی دی. په دغو کسانو کې زینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کړي شوی افغان میرمنې په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړي چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرځي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس له خپلو دوو بچیانو سره یوازې پاتې.
ما را گفت که شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګر بزنین ما را مستقیم آوردن مرز.
موږ ته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استې ځانونه پټ کړی هر څوک چې کارت ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځېم مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرا اعتراض چرا اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نه کړي. خود کورونې چار وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکار شوی چې دوه ډیرش افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې هیوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره یې بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپارلی دی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
Referendum shows
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټول ستر اټومي مرکز ژاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا خپرې نه شي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته یې نږدې بمباری کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تېرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپروژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکراین لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکي هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاسو کار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ لالارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو غږ کړی دی چې د زاپروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر مهاجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپروژیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
سټریس ټایمز خبرونه د القاعده شبکې د مهم مشر ایمن زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیره میاشت په کابل کې د وژلو خبر ورکړ. خبرونه د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب یې څېړنې روانې دي. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بی پیلوټ الوتکې دغه برید د جولای میاشتې پر 1:30 د سهار په 6:30 او 8:30 وشو. د خبرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بی پیلوټ الوتکې په توغول شوي میزایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکن ته راوتلی و چې دی پکې اوسېده. امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی گزار دی. د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر 19مه تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو، راغلي د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی، خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. بزنس ستاندرد خبرونه بیا په افغانستان کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولې دي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان په ختیځو، مرکزی او جنوبي برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته مالی زیانونه اړولې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون یو کنفرانس ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله 1,200 تنه مړه شوي، 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3,000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څه څه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرډ خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلي د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې د ورشت اندازه له 15 تر 20 ملي متر پورې اټکل شوی دی.
اوس بام لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوښۍ په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. هغه شانت
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکه او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. ډېرې کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه یې له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
زلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي. او پیل حل خو مرستندوی ټولنې راغلی دي، خواستم دا ده چې نور هم راسي. له دې نه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، دا خلک نور ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري په اړه بیا لوګر والی عنایت الله شجاع وایي د خوښۍ اوسیدونکي په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے بدے ارتباط یقینا نغا علاقہ چدا د سرود خانه ده، هغه استقامت کیدلی شي در وخت لپاره سیلابونه راشي. هغه لپاره مو تصمیم دا شی دی چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزوم دید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابره وو. په هغه وخت سره
د اګست په 23مه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو او په دې خبرونه کې د لشمانیا یا د سالدانی د ماشی پاړه باندې مو د یو ډاکټر نظر پختلای دی.
تقریبا 1.5 تر 3 mm پورې ملیمتر پورې د ماشی سایز، چې د عام تقریبا نور ماشی په شان تی وي. کله چې یو انډیمیک ایریا کې یو هغه منطقه چې کوم کې ماشی وی د لشمانیا هغه خلکو ته رامنځته کیږي.
اوس هم ارزو ستاسو پیغامونه راخلو چې ازادي راډیو ته مو د سیلابونو د رستیو سیلاب ځپلو په اړه باندې را لیکلې دي.
السلام علیکم، صادق د زابل ولایت میزان یو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکې وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به شي. دغه سیمې زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منځکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منځکه ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکې وړي دي، په کورونه یې وړي دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه فقار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، پواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، دا د ننګرهار ولایت د خالص پاو فامیلې د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په دوی منیمه کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان د خپلې خاورې په زور ایستلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په لټونه کې ښکار شوې ده چې 23 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودلو په سبب یې د دوی قانون مات کړی دی او دوی هغوی جریمه کړی دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ له لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو او څلوېښت زره کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرسته کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نوري ټپیان کړي دي. اوکرایني چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوې او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت اناره هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر پر روسی او اوکراینی ځواکونه فشار راوړي چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووټ-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ پخوا هم ټورنمنټونه د کووټ د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړو.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. کالدانا یا سالدانا د پوستکي یو ډول ناروغي ده چې د لشمانیانو می پرازیت څخه رامنځته کیږي. په دې ناروغي یو کس تر ډیره هغه محل اخته کیږي چې د وی ځانګړې غوماشې یا میاست لخوا وچچل شي. د غوماشې پر چچلو سربیره نور عوامل هم لري چې عمده هغه یې چاپریالي ککړتیا ده. کالدانا یا سالدانا اصلي څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې پیښې څومره دي او کوم کسان ډیر پرې اخته کیږي؟ روغتیا د ژوند شتمنی دا پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د پوستکي متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش. ډاکټر صاحب له بریتانیا او پاکستان په جلدی برخه کې تخصص ترلاسه کړی او زده کړې کړي دي. استودیو ته وصل دی او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې استودیو ته زنګ راوهی او د کالدانی یا سالدانی په اړه له ډاکټر سیب نخپلې پوښتنې مطرح کړئ. له استودیو سره د تماس شمیرې دي 00422112500. بل نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده 00420212500. شپږ څلوېښت صفر یو کولی سئ چې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب سټوډیو ته ښه راغلئ. مهرباني په سر کې راته دا ووایئ چې کالدانا یا سالدانا اوریدونکو ته څه ډول تعریفولی شو او په افغانستان کې دا مهال دا پیښې په څه ډول وضعیت کې دي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول ته سلامونه کوم ټول اوریدونکو ته. سالدانا یا کالدانا چې جنرلی ورته په طبي اصطلاح کې لیشمینیسس ویلی شي او په پښتو کې یا فارسی کې ورته مونږ سالدانا وایو چې یوزولي دا د پیراسایټ یو پیراسیټک انفیکشن دی او پیراسایټی دی چې د ماشی د چیچلو د وجه نه رامنځته کیږي. تقریبا یو نیم تر درې امم پورې ملی میټر پورې د ماشی سایز وی چې د عام تقریبا د نورو ماشو په شان وي. کله چې یو انډیمک ایریا کې یو هغه منطقه چې کوم ځای کې ماشی وی د لشمینیا هغه خلکو ته رامنځته کیږي د دې خپل ځان ته تقریبا شل سپیشیز دي، یعنی شل قسمونه دي د لشمینیا سپیشیز چې لشمینیا د خاندان نه وي. کله هم چې انسان وچی چی او د چیچلو نه پس هغه ځي کې یو السر ټایپ یو ډرای یا ویټ السر وچ یا لوند السر هغه ایریا کې جوړیږي چې بیا ځان ته د لشمینیا چې کوم ټایپ دي یا اقسام دي د په باره کې زه غواړم چې بیا رو رو بحث وکړو چې کوم یو ټایپ یې خطرناک دی، کوم یو نه دی، کوم عام قتل کیږي، کوم زیات وي. خو د دنیا په اویا ملکونو کې دا لشمینیا انډیمک ده، خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات قتل کیږي. هر هغه ځای چې رورل ایریا دی، کلی وي، بانډې وي، پټي وي یا ډنډوبه وي، هغه سیمونو کې ډېر زیات لشمینیا قتل کیږي. خطرناک هم کیدی شي او خطرناک نم دي. بعضې اقسامې دي چې هغه خطرناکې حتی لایف تھریټنینګ ورته ویلی شي چې د ژوند د منځه وړي، او بعضې اقسامې ډېر عام دي چې هېڅ تداوي ته نیاز نه لري.
ښه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې کوم ډول ډېر عام دی دغه شل ډولونه چې تاسو یاد کړ؟ که ټول تشریح کوو ممکن اوریدونکي هم په دې بحث کې د اوریدو وړتیا ونه لري. راځئ چې لږ ساده کړو، کوم ډول ډېر عام دی په افغانستان کې، او آیا لامل په افغانستان کې همدغه د ماشی چیچل دي او کنه چاپریالي ککړتیا هم پکې رول لري؟
ډېره ښه ده. دا چې کوم د شل قسمونو خبره ما وکړه، د شل قسمونو خبره دا داسې ده چې دا سپیشیز دي، اقسام نه دي. اقسام البته شپږ دي، خصوصا چې کوم ډېر عام کامن فارم دی هغه کوټینیس لشمینیاسیس دی. کوټینیس هغه لشمینیا چې هغه صرف په پوسته کې باندې کیږي او په یو منطقه یا دوه منطقو باندې هغه منطقه کیږي او قتل کیږي. نور اقسام چې دي تقریبا څلور اقسام به تاسو ته ووایم چې یو کوټینیس چې صرف پوسته کې باندې قتل کیږي، یو د میوکو کوټینیس چې په پوزه یا په خوله باندې قتل کیږي او بدبختانه چې ډېر درد هم لري. البته دا کوټینیس چې په افغانستان کې ډېر عام دی، د دې درد نه وي، دا په یو ایریا باندې په ایکسپوز ایریا باندې وي، لکه مطلب په مخ باندې یا په لاس باندې هغه ځای چې په کوم دي باندې البته کالي نه اغوستل کیږي، په هغه ځایونو باندې کوټینیس فام دی. خطرناک هم نه دی، خطرناک نه دی. البته لکه یو یو کاسمیټک ایشو ده، لکه یو کاسمیټک هغه ښکلا د منځه وړي، البته خلک ورته تشویش کوي، اما خطرناک دومره نه ثابتېږي. په افغانستان کې او په نور دنیا کې هم دغه ټول ناکامن فارم دی. نور فارم چې کوم دي، یو کوټینی خبر ما تاسو ته، یو وسپل دی. وسپل چې عذاب په دنه چې کوم آزادي لکه لیور دیګر شو یا تورې شو کنه یا لیمف نورونه شو، په دې باندې تاثیر کوي. حتی لیور یا دیګر کله کله د حد نه زیات غچ کی، خپل د نارمل سایز نه غچ کی، چې ته وسل ویلی شي کنه. نو وسل لشمینیسس کم دومره عام نه دی، کم دی، البته خطرناک دی.
ښه، او ډاکټر صاحب راځئ لږ ذره اوس په دې خبرونه په سر کې په دې تم شو چې تاسو ویل چې دغه بعضي سالدانې چې په افغانستان کې ډېرې عامې دي، درد نه لري، ډېر زیان هم نه لري، اما د انسان ښکلا یو څه زیانمنوي، خصوصا په مخ کې چې کله راخیزي یا مثلا د مخ په نورو برخو کې، په خوله، په شونډو، په پوزه یا په ټنډه باندې. دا معنا دا چې هغه ځایونه چې لوڅوي کالینه په غسل کېږي د ماش د چشلو له کبله. دغه ماش څه ډول تعریفولی شو له دغو نورو ماشو سره چې په افغانستان کې ډېر عام دي؟ آیا ظاهرا څه توپیر لري او که نه په سترګو یې توپیر نه لیدل کېږي؟ څنګه کسان وپېژني چې دغه کس مثلا د دغه لشمانیا ماش چې چلی دی؟
د لشمنیا ماش یا د ډنګي ماش یا د نورو ماشونو د چې کامن ماش دي، عام ماش دي، دا صفه پته لګي او ټولو کتلی دي. البته د لشمنیا ماش دومره زیات په نظر نه را دي، ځکه چې دا د سحر ډیر وختي چې وکړه چې نه وي تلوي آفتاب کې هغه وخت یا د شپې ماخام له طرف نه، نو لکه په کتلو کې به لږه ګران شي دا هغه پیژندل یا چې کوم هغه کوم پیرافایټالوجسټ دی هغه به په دې موضوع کې تاسو ته ډېر ډېر څه تشریح درکړي چې کوم یا انټامالوجسټ کومه انټامالوجسټ چې دغه فیلډ دوه مربوط کېږي چې د ماشو او د چینجو د دې په باره کې به تاسو ته ډېر دقیق معلومات درکولی شي. البته زموږ کار چې دی جلدي بخش ده برخه ده او جلدي ډرماتالوجي ده، په دې کې موږ د دې په مرض په باره کې ډېر زیات بحث کولی شو. د دې د ماشي په باره کې دومره بحث هغه علمیت چلی زمونږ دومره نشته. زمونږ البته د مرض په باره کې ډېر علمیت چلی په باره کې، خو دومره ده چې دا ماشي زیات تر چې مریضانو ته یا خلکو ته چې مونږ وایو چې کله عامه پوهاوی ورکو ورته دغه وایو چې کله سحر وختي ډېر زیات وي او ماخام لکه دان او داس غروب آفتاب او طلوع آفتاب په وخت کې د دې د امکان د چیچولو ډېر زیات دی، لکه دې وخت کې ډېر زیات چانسز شته چې دغه ماشي انسان وچیچي کله چې غروب کیږي او کله چې طلوع کیږي. لکه دا یو عام کامن اصطلاح چې وایي آی لوو یو ان دان ان دسک، وایي تاسو زما هغه وخت کې خوښیږي چې کله کې غروب آفتاب کیږي او طلوع آفتاب کیږي. دا د ماشي پسې یو خبره داسې توره شوې ده چې په دې وخت کې د چیچلو امکانات ډېر زیات وي. دا چې ماشي په کوم ډول باندې څنګه وي دا به تاسو ته انټرمالوجست ډېر زیات معلومات.
مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته هم ورشو، اوریدونکي هم پوښتنې لري، د هغوی پوښتنې به هم ځان سره لیکو، همداسې به مخته ځو، بس ته به دوام ورکړو. یو اوریدونکی له سکایپ په وصل دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
بلی سلامونه لودین صاحب، تا ته ملمت نبی الله زبلی د وخل ایران خبرې کول نو واتس اپ لاري.
ها مهرباني وکړئ، واتس اپ کې ماډی کړئ، ما فکر وکړ چې سکایپ کې دی.
مننه کوم لودین صاحب. ډاکټر صاحب محترم ته په ډیر احترام سلام. ترڅنګ پښتنه دا ډاکټر صاحب محترم دا چې په دې وختو کې جلدی تکلیفونه ډیر دي، عموما پر هلکانو تقریبا دغه دانی ډیر زیات پیدا کیږي، نو د دې دانی اغه رنگ اغه درد اغه څه علامې کنوري هم راته افشا کی، مثلا سیموش پوسو سی دغه د اغه پلانی ماشه دانه ده دغه رنگ او درد ایایي نه څه وخت پوري په څنګه حالت کې لباینه دي، او نور تب یو بل څه خاص تکلیف لري تر څو موږ پوسو سیدا هغه دانه ده او د سادي ونه غنو، او څومره تداوی راحت ده څومره ناشونی ده په څو وخت کې تداوی کیږي؟ مننه
کور مو ودان زبلای صاحب، ډیره مننه. پښتنه مو ولي کل شپلا بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکي. ازادي راډیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
خاصار هم لطافه،
مهرباني وکي خاصار صاحب محترم.
دا سر سر نه مدا پښتنه ده د ما دا سر سیدا پخه کوي خرن دا سی څنګه وتاي که صورت وي، او دا ګرنم وستان می سیدا سی وخت سیدا خرن کوي پخه کوي، نو تدای مې ډیره کړی دا شامپو مې استعمال کړی دی، تیل مې استعمال کړی دی، نو بیا نتیجه نه ورکړه.
ښه، موضوع زموږ کیسه هم کال دانه و، خو تاسو هم د جلدی اړوند پښتنه وکړه. خیر ډاکټر صاحب چې متخصص دی درته به جواب درکړي. بل کوم پښتنه خود شي نه لري؟
نه مننه،
سلامت اوسئ. کور مو ودان خاکسار صاحب له پکتیا اړیکه نیولې و. بل اوریدونکو ته به ورشو، اړیکه نیولې ده له واتس اپ نه، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
زه خو د غوډیزه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا شله میاشه سره و چی چې نو دلته خو زمونږ د مخدي ته ابدي د ډاکټر صاحب باندې دی او څه دومره معلومات نشته د دانو. ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې من کوم رقم ستنی وکړو یا کوم رقم تاغه وکړو.
څه ډول علاج وکړي، څه ډول درملنه وکړي؟ د اوریدونکو غږ هم صحیح نه راځي، وی هم نه ویل چې کوم ځای نه اړیکه نیولې او نوم یې واخیسته. ما ډیر زه پوه نه شوم چې کومه سیمه وه. په هر حال پوښتنه یې ولیکل شو، له مننه. بل اوریدونکو بره واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بلې لودین صاحب، سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. قاری صاحب پښتون،
تشکر ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زما پوښتنه دا ده چې دغه سلطانه چیرې پر یو نفر باندې خیږي او بل نفر یې ورغړوي یا پر ځان لاس کوي، دا نفر څه هو وجه بل نفر ته سرایت کوي کې نه کوي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا سالدانه په موسم کې هم پیدا کېږي داسې، یعنی په ګرمۍ کې یا په ژمي کې، او چې تداوی ونه شي څونه موجره تمامېږي؟ پخوا به خلکو پر دې سالدانو باندې کورنۍ دوایې کولې، دغه کورنۍ دوایې څومره موثر یا څومره موجرې تمامېږي؟ دا مې پوښتنې دي.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامات او صاحب پښتنې مو واوریدل شولې، ډاکټر صاحب هم پښتنې اوریدلې، ما هم لیکلې دي. ډاکټر صاحب راځي دې اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ورکو، بیا به بحث ته ادامه ورکو، بیا به وروسته نور اوریدونکو هم راوخلو. مهرباني وکړئ په سر کې راځي دې زابلي صاحب پښتنه دا و چې وای په دې شپو ورځو کې یا په مجموع کې په افغانستان کې په ځوانانو ډېرې دانې راخېږي په مخ باندې، چې تر ډېر ځوانکۍ هم ورته وایي. دغه کالدانو او دغه نورو دانو توپیر وایي څه دی، او څه ډول کوم ځانګړی رنګ لري کنه، او تبه او بل کوم مشکل هم ورسره مل وي کنه؟
ډېر ښه ټیکنیکل سوال یې کړو. د سیدن چې تقریبا یو یا دو دانې سالدانې کیږي شي، لکه چې په پوسټ کې هغه ځی باندې چې کم ایکسپوزډ وی، لکه کالی پینه وی یا مخ شو یا لاس شو، یو بل چې سور رنگ ور کوي. د کالدانې چې کم رنگ وی دا سور نما وی او برجسته تر وی. بل خبره ده چې دا وچ وی او درد نه کوي. خوشبختانه چې د پوسټ کې د سالدانې کې درد نه وی، البته وچ وی کله کله پاس یا پی پی نو پکې پیدا شي، درد نه وی. تقریبا 2 سانتی متر پورې د دې لینث وی. دا هغه شیزونه دي چې مونږه کلینیکلی ګورو او مریض ته هم یو چې په چرته په دې شکل کې او ډیر وخت لپاره پاتې شو، لکه خواله پکې رانه. نو بیا مونږه دا ویلو چې اول وته دا سالدانه د خو بیا کنفرم یا تضمین سره نشو ویل، ځکه چې تضمین سره مونږه هغه ټیم وایو چې دې مونږه معاینات او په لابراتوار کې چې دې په اړه کې تشخیص په اړه کې بحث کې مونږه خبره لا پاتې ده. تاسو اخره پورې برنامه په جټین کوسيږي ان شاء الله چې تاسو دا سوال به نور هم حل شي. خو البته د سوانکو د ځانکو ځان له پکچر وی ځان له یو عکس وی چې هغه یوزولي په مخ باندې وی او تعداد ډیر زیات وی یا په ملا باندې وی باندې د ځوانه کوزان لخپل یو ایمیج چې هغه به ډاکټر او ګوري هغه تشخیص ولې شي. البته تاسو ته دومره وایي نشي چې کالدانه د ځوانه کو پښانتې د تینې وی چې په مخ باندې په ټول مخ په ډک شي وي او یادته وینه کوي کنه، نو او ډېری مودې د پارم بیا ځوانه کې نیوي ځانه کې دا سوي چې یو چې روخيږي هغه خشي بل روخيږي. نو فرق مونږ په دې شکل کې کولی شو.
بله، او د بل ورور پښتنه اتمن تاسو یاداش کړی و چې له پکتیاني اړیکه نیولې و خاکسار وای زم اثر او ګیره داسې پخه او پودر لري، کومه بل اصطلاح هم ورته کلی والی وکاره ولا څو ورته وای لاند بیا باندې بل ورور کې تورسو.
بالکل خاکسار ته دا سوال کړو چې دا غو پخه کې پخه ته عام اصطلاح کې دغه پخه ورته وای چې مونږ ورته په میډیکل ټرمز کې ورته سیبورک درماتایټس وایو، چې دا زیات تر په سر باندې وی او کله کله په ګیره باندې هم شي او چې اکستنسیو شي یا زیات شي، نو بیا په د پسینه باندې یا د سینه په وښتو باندې هم امکان شته چې را پیدا شي، په پرېتو باندې، په ورودو باندې او مخزیات تر په سر کې پیدا کیږي. د دې ټریټمنټ دو ال هډي اغست دې خدا ډېر په طریقه باندې اغستل غواړي د متخصص نه، چې د دې سیبورک درماتایټس یا د پخا تداوی داسې ده چې دا لیک ضروري مریض لکه دومره غټ شه نه دی، خو دا ده چې مریض چې ټریټمنټ پری دی واپس لکه ریلپس او ریمیشن دی ته مونږ وایو، چې لکه کله ښه شي کله واپس راشي، لکه د دې هغه پرامیسینګ یا وعده مونږ مریض ته نشو ورکول چې وعده ورله ورکو چې او ته خامہ خاصه کیږي. په لور ته دومره ده چې د دې وقایع یا د دې ادامه ورکو د دې تداوی ته نو کیږي مریض ان شاء الله ولزم. خو تداوی چې دوه کوم خبر او کړه چې کورنۍ ټوټکې یا تیلونه استعمال کړي، ځنه په کوم چې دا کوم تیلونه دي، بعضي تیلونه چې هغه ته هیبي هغه ته هی ډاکټران ورکي، خو یو اندازه کې ورکي ګوري چې مریض چرته خکېږي د فراتیک د کنه کېږي دوی قدم مونږه تداوی مخکورو د فینیش کوله چې مثلا فاکتور چې ډاکټر تلار شي ډاکټر ورته دانه کې هغه های نه های لیول هغه های ډوز یا قوي دوا ورته شروع کوي د خشي نه هغه بیا نور نقصان لري ځان سره نور مسلې را پین مینس کوي. نو د دې لپاره مونږ دا څه کوو چې په لومړي قدم کې ورته ټاپک لپاره لوشنز ورته او کدی سره امپروومنت کی یی خدا ک امپروومنت نه کیږي نو په دویم قدم کې به هله موږ د خوراک لپاره د واګانی ورکول زنه غواړم د خوراک دغه د واګانو تاسو ته نوم واخلم ځکه چې دینه خو استفاده و نشي خدای نه مکه مدیکان باندې خراب نه کیږي دغه د قوی د واګانی وی هغه موږ پراپر مریض ته موږ هغه د واګانی ورته چې تداوی مخکې لاړ شي او تداوی ښه شي قدم به قدم سټپ وایز هغه پونو ته چې سړی خېږي بام ته چې سړی خېږي که نه په دینو کې خېږي
دوامدار مریضي غواړي او د قطن داسې کوم ځانګړي درمل نشته چې ډاکټر صاحب ورته هغه کې سپارښتنه وکړي او دا یې واخلي او جوړ شي یو څه دوامداره او دوره‌یي درملنه ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب غبل اوریدونکو پوښتنه درلوده ځای ونه خو د زما سر په خلاص نه چې کوم ځای نه اړیکه نیولې وای څه وکړو که چیرته موږ دغه د خاندانې میاشتې و چې وای څه وکړو موږ و
کله کې اوسېږو نو مونږ ته بس پته لګي چې کالدانی چې چلی یو او د کالدانی خبره خو ما وکړه چې په دې شکل کې انسان ته پته لګي چې دا د کالدانه وه او د میاندو د مشرانو تجربه م وي ځکه چې په افغانستان کې عام دی یو شی چې عام شو ډېر ورته تجربه م کېږي تداوی داسې اول خو د خطر خبره به نه وي انشاءالله ځکه چې زیاتر لیژن زیاتر کالدانی چې کوم زخمونه وي دا مطلب وخت سره دا خپل رغیږي صرف یې د کالدانې هغه داغ بیا پاتې کیږي ډېر اوقاتو کې داسې کیږي او بعضې ټایمونو کې ضرورت پېښېږي چې مونږ د پورې کولو دپاره کریمونه ورکړو چې تداوی په برخه کې ورته د هغه په باره کې په تفصیل کې بحث وکړم. بله دا چې کرایوتیراپي ورته مونږ وایو. کرایوتیراپي داسې یو ماشین دی چې په هغه کې حد نه زیات داسې یو مواد وي چې یخوالی کوي فریز کوي لکه یو شی چې داسې یخ ونیسي هغه سپری چې پې مونږ وکړو نو کالدانه منځ ته لاړ شي خو هغه په کلو بانډو کې نه وي نو تداوی ته بیا چېر داسې وي چې ډاکټر یې وګوري بیا ورته تداوی وکړي. کورنۍ ټوټکو په باره کې زما ته معلومات نشته چې کورنۍ ټوټکې څه میډیکل ټرمز کې په داسې سخار څه شی نشته دی. البته تداوی بیا د پېچکاریانو په توسط سره هم کېږي چې په کلینیکونو کې صحیح مراکز وکړي هر کلی کې هر اوزه کې هر ځای کې صحیح مراکز شته چې د کالدانې ټریټمنټ ډېر الحمدلله د وزارت صحت عامې د طرف نه ډېر ښه روان دی. هغه تداویانې هغه امراض چې ډېر کامن دي د هغه دپاره وزارت صحت عامه وزارت صحت عامه دا کوشش کړی دی چې دوایانې ورته مهیا کړي چې خلکو ته وشي. د کالدانې تداویانې پېچکاریانې په کلینیکونو کې شته په ګورمنټ کلینیکونو کې یا حوزهي شفاخانو کې داسې نو هلته لاړ شي هغوی ورته پېچکاریانې دي.
بله او ډاکټر صاحب قاری صاحب پښتون ویلو چې آیا یو بل یو کس نه بل کس ته سرایت هم کوي او موسمی هم ګڼلې شو کنه ځکه لګرمۍ سره او یخنۍ سره څه ارتباط لري دغه دانه؟
بله او کله چې ماش موسم شي نو په دې کې دوه زیاتېږي چې دوه امکان شته دی او سراحت نه کوي. نه سراحت نه کوي که مریض ورته دلته دوا پورې کوي یا پېچکاري کوي سراحت نه کوي ورو کا فور واغه د پښتنه کړي و چې تبا یا نور څه ورسره راځي په یو قسم کې هیڅ تبا راځي په دې باندې موږ بحث کوو تر دې په چې کوم خطرناک ډول دی. البته کم نه دی عام نه دی او چې کوم بل سالدانه د عام سالدانه چې صرف په پوسټ کې په یو منطقه باندې کې په دې کې تبا یا نور څه نه راځي تبا یې نه وي.
راځي راځي صاحب چې بیا اوریدونکو ته ورشو چې یو څه اوریدونکو راواخلو چې هغوی همیشه ګیلمن وي وایي موږ ته نوبات نه راکوي بیا به مخته ځو. سره مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
بله
مهرباني وکړئ رادیو غږ موټټ کې خبري وکړئ.
بله
مهرباني تاسو غږ راځي
مزه غوړې
و تاسو غږ غوړم خبري وکړئ.
الحمدلله هلمند ولایت نه مېډیکل نیولې.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نن موږ پوښتنه ده د غوماشو لپاره چې کوم دوايان استعمالي وي دا په ځان باندې وایي چې بیا ډیر بوی کوي بیا غوماش نه ورته نه ځي کېږي چې کوم جلدی توانون لري کنه.
یعنی څه ډول دواګانې سپرې د دوا د سره قندوا تاسو اخیستې په کوم نوم باندې له کوم ځای نه؟
یو خصن سپرې دي سپرې د خشته دوا بکښې کې سپنه بوی لري هغه بوی په خاطر بیا غوماش نه ورته نه ځي کېدای.
یعنی په ځان باندې وهل کېږي کریم غوندې د سیاو څه دي؟
او کریم غوندې اوسې دي کریم غوندې.
خخ سلامات سیمندنه ډاکټر صاحب اتمن پختنه اخیستې وی ورسره به درته جواب درکې چې دغه درمل چې په افغانستان کې ستا او د غوماشو ضد استفادات کیږي څومره جلد ته ځان اړوي. سلامات اوسې کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو خو د اوریدونکو اړیکې هم پریش ولا موبایل نه بیا اوریدونکو راخلو چې ټلیفون ته اړیکې نیولې ده دا اوریدونکو هڅه کوي چې کچرته موبایل ته تماس نیسي پښتنې لاندې وکړي چې مصرف مو کم شي مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده ښه اړیکې پریش ولا ډاکټر صاحب راځي دغه اوریدونکو په پښتنې به تم شو بیا به نور اوریدونکو هم ممکن روسته زنګ ووي
ډېر ښه سوال وکړو د اورور شکل مونږه انسیکټ ریپلنت یا هغه دواګانې چې لوشنې عام په دواخانو کې یا په مغازو کې هم ملاوي چې د ماشو د پاره پورې کوو د هغې د وقایه د پاره چې لکه ماشو ماتې رانږدې نه شي هغه بوی پرې بدلېږي البته دا ډېر ښه دی خو دومره ده چې هر یو شی که مونږ وګورو هره دوا که وګورو د هغه فایده کوي د هغه فایدې سره د نقص امکان هم لري لکه زه دا نه وایم چې اتمنه مې استعمالوي خو استعمالول خو ضرورت دی خو نقص هم لري امکان لري چې دغه دوا چې تاسو پورې کوئ د ماشه د فاجعه کې شي د سره تاسو حساسیت وکړي چې دې ته ویل شي کانټاکټ درماتایټس چې کله په تماس کې یو دوا یو په تماس کې راځي پوستکی سره نو دغه پوستکی د دې دوا په مقابل یو حساسیت ښیي خپل یو عکس العمل ښیي نو دا حساسیت د کانټاکټ درماتایټس کې دي امکان لري چې دغه تر حساسیت وکړي خو ډیر کم خلک دي چې یو شی سره حساسیت لري مثلا بعضی خلک دي چې یعنی غوخه سره حساسیت لري نو موږ اوس دا نشو ویل چې هر مریض یا هر چاته وایو چې تاسو د غوخه مخري یا پلی سره یا جلغوزو سره بادام سره بعضی کسان دي چې ټماټر سره حساسیت لري هغه ته وایو چې دې نه تاسو پرهیز شئ خو ټول ته نشو ویل نو دوی ورور چې کوم خبر وکړه چې آیا چې دا موږ کله پورې کوو دا لوشن یا سپری پورې کوو یا سپری په منطقه کې وو هغه سره حساسیت یا لوشن سره صحیح ده امکان لري چې حساسیت او کې جلدی ناروغي یا حساسیت د جلدی رامنځته کی خلاغه د پاره بیا ځان ته دی ویده
ښه ډاکټر صاحب مننه سلامات او صحیح بحث ورور او پای ته رسو ځینې پوښتنې دي چې ما ځان سره لیکلي خده چې اوریدونکو ته هم واضح سي اول دا چې د ټولنې کوم قشر ډیر ځانمنون کوي یا هغه ونربل چورتوي هغه دا یعنی ماشومان تر ډیره د دغه میاسي په مقابل کې حساسي دغه ماشي په مقابل کې او کنه لویان او یا هم هغه کسان چې لمخکې نه نور جلدی ناروغي لري هغه په اسانه پخته کېدلې شي
زیات تر هغه کسان چې د چا مقاومت د وجود ټیټ ښکته دی امیون ریسپانس کنه نو د دې خلکو ته لکه امکان لري چې دا زیات تر ورمخکې شي پدې کې واړه راځي پدې کې لوی راځي د تر ځاتو غوري ماشومان ته به زیات کیږي لکه هغه ینګ جنریشن چې د ځوان جنریشن چې هغه ته دومره زیات نه کیږي البته زنانه او نارینه او کې بیا موږ دا ویلو چې البته نارینه او ته زیات کیږي هغه ځکه چې نارینه زیات تر بار وي نارینه زیات تر په پټو کې کار کوي نارینه زیات تر بهر وي د افغانستان کې نو نارینه او ته زیات امکان شته او په نارینه او کې بیا وړو ته او لوی ته زیات تر چانس
دغه د ماشي کوم چې موزر دی په اکثر هیوادونو کې ورته واکسین جوړ شوی وي وجود کې مخکې ورته مقاومت وي چیرته داسې ویری وي مثلا د ټیک ویروس چې د اروپا کې هم مشهور ده په ممکن په ځینو آسیایي هیوادونو کې هم وي هغه ماشي هم خطرناک دی دغه په افغانستان کې د ملاریا او دغه د لشمانیا ماشي هم ډیر عام دي او ضرر هم رسیږي واکسین برخه کې څه کار سوی ډاکټر صاحب افغانستان کې شایسته نسته
واکسین څه څه پورې نه راغله لکه دا چې کوم واکسین د لشمینیا لپاره څه پورې راغله نه ده که راغلی وینو ډیفینټلی بیا خو افغانستان ته راځي او واکسین خو دا څه چې په دې کې ټول دنیا مطلب دوی شو رول پلی کوي کنه نو او غواړي چې دا منته وي خو واکسین د لشمینیا څه لپاره پورې نه راغله شته نه واکسین دا ټریټمنټ دی او اصل کې د مخنیوي دی مخنیوی هم دغه چې مخنیوی باندې د غوانه مشتاسته وېما چې لوی لوی کالی مطلب یا ریپلنت چې کوم لوشن استعمالېږي منطقه د سپری چې کوم ځکه چې ډنډونه ولاړي ډنډونه د ختم شي ولاړي وبې ختم شي ګملې دي کنه په ګلدانونو دي په ګلدانونو کې څوبه وی کوشش ته وکړي چې مطلب اوبه د دې یوزي کې سټینډینګ وبل نه وي کنه نو دا د سیده چې دا د ماشو مخنیوی کې مخنیوی شته دی من سره ادروایز
ویکسین ته پورنه وراته ها او اکثرا افغانان خصوصا په کلیوالي سیمو کې ځینې کورنۍ ټوټکي کاروي ډاکټر تنزی په داسې حالاتو کې مثلا په غدانې باندې یا په کالدانی یا هم نور دانې چې د سر مثلا پړسو به زیات وي یا مثلا زخم هم ورسره وي هغه کورنۍ ټوټکي په کوي مثلا یو شای ورته سوځوي هغه پکې دي یا مثلا نور رنگ رنگ ټوټکی دی چې ډاکټر صاحب تاسو ته ممکن ډیر معلومات وي، هغه ټوټکی سره دی چې اوس یوویشتمه پیړۍ ده، طب هم پرمختګ کړی دی، تقریبا د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې کلینیک شته، دارو درمل شته. هغه ټوټکی څنګه وشي چې مخه ونیول سي؟ څومره مثلا خلکو ته عامه پوهاوی ضرور ده چې دغه کله چې طبي لاره وینو هغه کورنۍ ټوټکونه د لاس واخلي، ځکه ممکن هغه ناروغي هم زر جوړه نه کړي او ستونزې او عواقب هم ممکن خطرناک وي؟
ګورې دسته چې د بعضې امراض وي چې هغه صرف لیمیټنګ وي، که نه لکه خپله رغېږي، نو چې پر دې کې کورنۍ ټوټکې استعمال شي نو که هغه کورنۍ ټوټکې که په کار وکړي نو چې هغه مرض خو خپله الې ریښه کېدو واله دی، نو چې هغه ښه شي وي والله کورنۍ ټوټکې سره ښه شو، نو هغه داسې فکر کوي چې دا کورنۍ، حالانکه دا مرض خپله لکه د دې نیچر یا د دې طبیعت داسې و چې دا مرض خپله اسې ښه کېدو، نو د هغه کورنۍ نوم په کې آباد شي وي کورنۍ ټوټکې کار وکړو. نو ښه خبره دا ده چې کله طبابت شته، چې کله صحت شته، چې کله مونږ ته مطلب لاسرسی کې لرو، نو خدا ده چې مونږ هغه نه ډاکټر نه کار اخلو، که نه چې ډاکټر دومره علم کړی دی د هغه د علم نه کار واخلو. او کورنۍ ټوټکې کله کله چې استعمال شي کېدی شي بعضې شیدونو کې هغه نتیجه ورکړي بعضې شیدونو کې، اما بعضې شیدونو کې کورنۍ ټوټکې هغه خبره هغه مرض د حد نه زیات کړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو د ازادي راډیو د دغې اونۍ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم